السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړي شوې ده. په تاند څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي. هیله ده چې دا پروګرامونه را سره واوري. دا پروګرام لانډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د دوی موندنې ښیي چې په افغانستان کې له اړمنو کسانو سره د نقدو پیسو ویش اغیزمن وو. دا چې د ملګرو ملتونو له نقدو مرستو سره سره ولې د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې ژور بدلون نه دی راغلی په دې اړه د چارو له وکتونکو سره مرکه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت سره محکمې پرون د شنبې اعلان وکړ چې نن سه شنبه د روژې د میاشتې ډیر شمه او سبا چهار شنبه به د کوچنی اختر لومړی ورځ وي. د دې محکمې له خوا په خبرو شوی بیان کې ویل شوی چې د اسلامي امارت د میاشتې د لیدو کمیټې د مرکز ولایتي غړو د معلوماتو پر اساس د هیواد په هیڅ ولایت کې دغه کمیټې غړي د شوال المکرم یا کوچنی اختر میاشت نه درېدلې او نه هم عام خلکو محاکمو ته د میاشتې د لیدو شاهدي ورکړي، نو په دې اساس به د چهارشنبه په ورځ کوچنی اختر وي. تر دې مخکې پرون سعودي عربستان هم ورته اعلان وکړ. متحده عرب امارات او قطر هم د چهارشنبه ورځ د اختر لومړی ورځ اعلان کړی ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات زلزله ځپلې په لسګونو زره کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو کورونو کې اوسیږي. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی لشپاګو میاشتو راهیسې چې په هرات کې درې زلزلې شوې، څلور ویشت زره او اته سوه کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو سرپناوو کې اوسیږي چې بیړني ملاتړ او لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په خبره په هرات کې پاتو ورځو کې درې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په کچا شپږ اعشاریه درې وشوې او له امله یې څلوېښت زره کورونه ویجاړ یا زیانمن شوي چې دوه سوه پنځه اویا زره کسان یې هم بیړنیو مرستو ته اړ کړي دي. د اوچا په وینا د غزیانمن شوي کسان د خپلو کورونو د رغولو او د موقت سرپناو په برخو کې بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي د نړیوال صندوق د بسپنې پر مټې د افغانستان په مختلفو برخو کې د روغتیايي جدي پاملرنې آی سی یو پر پیاوړي کېدو نږدې درې میلیونه ډالر لګولي دي. یو ان ډی پی پرون ویلي چې د آی سی یو له واحدونو سره د مرسته د دې لپاره شوې چې ناروغانو په تیره د کووډ 19 ناروغانو لپاره د حیاتي درملنې مسله یقیني شي. د یو ان ډی پی په وینا آی سی یو په افغانستان کې مهم رول لوبوي، په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې د جګړو او طبي پیښو له کبله زیانمنې شوې دي. د ایران د الزهرا پوهنتون رئیس خبرداری ورکړی چې د خزینه زده کوونکو د هغې ډلې په وړاندې به قانوني اقدام وکړي چې یوه ویډیو یې زیاته په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې. په دې ویډیو کې ښکاري چې دوی خپل فراغت په نڅاو او سندرو سره لمانځي. په دغه ویډیو کې چې ورته ډیر پام اوښتی، د مهندسي او انجینرۍ شاوخوا لس محصلانې چې د فراغت جامې او خولۍ یې په سر دي لیدل کېږي چې له یو بل سره نڅاوې کوي او پر موټر سایکل سپریږي. د ایران په لویدیځ بندري ښار بوشهر کې پروت د دې پوهنتون رئیس زهرا حاجیانی ویل چې د دې پوهنتون د امنیت څنګه به په دې اړه څېړنه وکړي او چا چې دغه ویډیو اخیستې په نښه شوی او حساب کتاب ورسره وشي. په ایران کې له 1980 کال د اسلامي انقلاب راهیسې له نهو کلونو پورته نجونو او ښځو ته حجاب اجباري دی، خو ډېر وختونه یو شمېر ښځې له دغو اصولو سرغړونه کوي او چارواکي هم دغه ښځې ځپي. او د اوکراین پوځي استخباراتو ادعا کړې چې د بالتیک سمندرګي په غاړه د کالینګراد په سواحلو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د روسیې یوه جنگي بیړۍ ویجاړه کړې ده. که دغه اداره رښتیا ثابته شي، هغه به د کیف د وړتیا زیاتوالی ښکارندویي کوي او کولی شي له خپلې پولې لرې د کرملین پر ګټو برید ثابت کړي. په هغه ویډیو کې چې د اوکراین پوځي استخباراتو په ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خبره کړې، ویل شوی چې د سرپوخوف کوریت کښته یې درنه اور لګیدلې چې د مخابراتو او اتوماتیک وسایل په بشپړه توګه ویجاړ کړي. په دې اړه څه نه دی ویل شوی چې دغه اور لګیدنه په څه ډول رامنځته شوې او یا چاته مرګ ژوبله اوښتی کنه. د کیف رسپانو هم د نامعلومو استخباراتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د اوکراین پوځي استخباراتو د برید تر شا لاس درلود. ازادي راډیو په سمدستي توګه د دغه برید ادعا نشي تاییدولی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. ملګری ملتونه د یوې سروې د موندنو پر اساس وایي چې په افغانستان کې پر اړو کسانو د نقدو مرستو ویش اغیزمن وو. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اړوند ریلیف ویب پرون دوشنبه خپور کړی، د دغه سروې موندنې هم پکې راغلي. په دغه سروې کې چې د یو مرستندوی سازمان د خوا تر سره شوی، ویل شوی چې د نقدو پیسو د مرستو د اغیزمنتوب سره سره په کار ده چې د دغو مرستو د ویش لپاره ښه میکانیزمونه او د شفافیت لپاره یې طرحې رامنځته شي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوای په افغانستان کې له خلکو سره د نغدو پیسو د مرستو په اړه د یوې مرستندوی ټولنې لخوا د ترسره شوې سروې موندنې د دغو مرستو اغیزمنتوب په ډاګه کوي. دغه سروې د آی ایم ایم ای پی په نوم د یوه غیر انتفاعي سازمان لخوا چې د بشري مرستو او د پراختیايي خدماتو د مسؤد مدیریت لپاره معلومات چمتو کوي ترسره شوې ده. په دې اړه په ریلیف ویب کې پرون دوشنبه په خبر شوی راپور کې ویل شوی چې دغه سروې چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې شوی، د خلکو پر هوساینې د نقدي مرستو مثبت اغیز ښیي، خو په عین حال کې د اساسي اړتیاو په پوره کولو کې د پام وړ تشو ته هم ګوته نیسي. په ځانګړې توګه د خوړو، روغتیا پالنې او تعلیم په برخو کې د دې سروې یوه مهمه موندنه په ژمي کې د تودوخې د امکاناتو نشتوالي یوه لویه ستونزه بلل شوې چې له خلکو سره د مرستو اړتیاوې لا زیاتې کړې دي. دغه سروې د نقدي مرستو د بڼې او دوام لپاره پر یو لړ مواردو او هم په دې برخه کې پر شفافو طرحو ټینګار کوي. همدارنګه ویل شوی چې د امنیت ښې ګټې اخیستنې او د خصوصي حریم د خوندیتوب په اړه اندېښنې د دې اړتیا رامنځته کوي چې د نقدو پیسو د توزیع لپاره میکانیزمونه پیاوړي او ښه شي. د پکتیا په پوهنتون کې د اقتصاد پخوانی استاد جانداد جهانی وایي دغه سروېګانو چې په نورو هیوادونو کې هم ترسره شوي ورته نتیجې درلودلې دي.
د سروې موندنې ښیي چې نقدي مرستې مؤثرې دي یا اغیزمنې دي. د اقتصادي منطق دا ده چې د کورنیو ترجیحات او ضرورتونه فرق کوي. که چېرته مثلا د جنس په شکل باندې مرستې له کورنیو سره کېږي، ټولې کورنۍ یو ډول شیانو ته اړتیا نه لري. کیدلی سي وي کورنۍ وریجې او لوبیا ته اړتیا ولري یا غور ته ډېر ارزښت ولري، وي بلې کورنۍ ته کیدلی سي غنم او غوړي ډېر ارزښت ولري، یا یو مختلف ترکیب دی دغو شیانو.
د ښاغلي جهاني په باور دغه سروې د بشري مرستو د محصول لپاره چې پر اړو کسانو مرستې وشي، ځینې وړاندیزونه کوي چې پالیسي جوړونکي باید هغو ته پام وکړي. دغه سروې په دودیز ډول د مرستو د پروګرامونو د اړیکو د پیاوړتیا، د ستراتیژیو د مدغم شوو خدمتونو د ملاتړ او د پیاوړي امنیتي اقداماتو سپارښتنې کوي. همدارنګه ویل شوی چې د مستقیمو مرستو ترڅنګ مهمه ده چې د اقتصاد د پیاوړتیا نوښتونه هم په کار واچول شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP دوه اونۍ وړاندې وویل چې په تېره هود میاشت کې په افغانستان کې له 6 میلیون کسانو سره د نغدو پیسو یا خوړو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي په افغانستان کې 40 میلیونه کسان سک میلادي کال بشري مرستو ته اړتیا لري.
و موریدل چې ملګری ملتونه د یوې سروې د موندنو پر اساس وایي چې په افغانستان کې پر اړو کسانو د نغدو مرستو ویش اغیزمن وو. خو ولې له دغو نغدو مرستو سره سره چې د سیګار له خوا شاوخوا 3 میلیارد ډالر بلل شوی، د افغانانو اقتصادي وضعیت کې ژور بدلون نه دی راغلی؟ ولې لا هم په افغانستان کې د بیوزلۍ ټغر پروت دی او 40 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري؟ په همدې اړه مې په مخکنی خبرونه کې د چارو کتونکو یاسر احمد زئی وپوښت.
متاسفانه په افغانستان کې ډیر بد دودونه چې لاله په خوا څخه نه یوازې په افغانستان کې، مثلا په سیمه کې کاهن کې وګورو، د پاکستان کې په دغه سیمه کې یو معمول دی چې دغه مسائل که سرویګانې وي او د تورته نور مسائل هغسې چې په کار دي په هغه شکل متاسفانه نه عملي کېږي. خلک فقط هغه څه چې ورته ویل شوي هغه راپور تهیه کوي، هغه آماده کوي، که هغه په یو کور کې آماده کوي او یا په مجموع کې په یو لس یا 15 کسانو سره. حال دا چې د سروې لپاره مثلا ارقام لازم دي چې د څومره خلکو سره باید وکتل شي، څومره خلک د لنډمهاله لپاره د هغه څخه ګټه پورته کړي، د اوږدمهاله لپاره یې څه ګټه پورته کړي، کوم تغیرات راغلي دي، دغه ټول هغه مسایل دي چې په سروېګانو کې اگر کوم کوشنیر چې آماده کېږي دا پوښتنې باید راولاړې سي. په په افغانستان کې بد دودونه دا دي چې متاسفانه ټول دغه مسائل خو هم په دې اته په دې تیرو شلو کلونو کې هر چا به خپل خپلوانو ته په مغلستونو کې ځای ورکو که هغه به هر رقم منافع و که مادي یا معنوي منافع وي. نو دغه یو بدبختي ده په افغانستان کې. مثلا واقعیتونه دا دي خپل ملګرو ملتونو سازمان عملا هلته په کار نه دی، دغه قراردادونه نور و وړو نهادونو ته ورکول کیږي. مثلا د مدني ټولنې نهادونه دي، مدني ټولنې نهادونه حتی د جمهوریت په وخت کې پیسې به یې اخیستې، تا ته به ویلې چې څه رقم فرمایش کوي زه همغه رقم راپور تا ته تهیه کوم، همغه رقم.
نو دغو ستونزو ته په کتو چې تاسو یې یادوئ، څه لامل و چې دغو درې میلیارد مرستو په ورتګ په افغانستان کې لا هم ویل کېږي چې سم نیمایي وګړي لا هم غذایي خوندیتوب نه لري او ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان 9.3 میلیونه پورې کسان بشري مرستو ته اړتیا لري؟
زه همدغه خبرې ته بیرته راځم، ځکه چې اصلي هغه مستحق کسان چې دي هغو ته متاسفانه څه نه دي رسېدلي. په سمبولیک شکل یو محدود تعداد ته به چې هغو فقط خپل د راپورونو د ترتیب لپاره ویډیو او عکسونه به ترې اخیستې وي، اما په مجموع کې هغه اړین کسان چې دي هغه اړین کسان تر اوسه نه دي پیدا شوي. که واقعا موږ د دې لپاره یو مشخص میکانیزم ولرو چې دلته لاس په کار شي ټول هغه اړمن کسان او په کومو شرایطو شرایط باید ورته وضع شي چې نظر په دغه شرایطو دغه کس اړمن دی، او بیرته بیا مانیټور وشي چې څومره تغییر راوستی. که په دې شکل دوی کوي، ملګرو ملتونو سازمان هم خپل راپور فقط تیری چې دا د پیسې مې ورکړي. اما هغه یو انګلیسي متل دی چې وایي ما ته کبان مه راکوه، د کب نیولو چل را وښیه. که دوی په یو مشخص شکل چې هغه په دوامداره شکل دغه اړمنو کورنیو ته عواید پیدا کړي وی، دا کار یې کړی وی، شاید د بلې مرستې اړتیا نه لیدل کېده. اما په دې شکل چې دوی روان دي، زه فکر نه کوم چې د دې نه کومه خاصه او ملموسه نتیجه واخیستل شي. دا فقر به په همدغه شکل روان وي، ځکه دوی د ځینو هغه نهادونو له طریقه مخکې تللي دي چې هغوی په افغانستان کې دي، او فقط د پیسو په مقابل کې هر رقم راپور چې دوی وایي، ځکه د ملګرو ملتونو راپور د هغه وړو راپورونو پر اساس جوړ شوی، دوی خپل عملا ساحې ته نه دي تللي چې وګوري واقعا ارمان څوک دي او واقعات څه شی دی، څومره تغییرات واقعا راغلي. دا هغه نهادونه دي چې منعکس کړي دا موضوع، ریفلیکټ کړي دغه دغه څه دي، او دوی په هغه باندې ولاړ دي.
د چارو کتونکو یاسر احمد زئی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په همدې بشري موضوعاتو د بیوزلۍ پر موضوعاتو تمکیګو په کندوز ولایت کې د بیوزلۍ لکبله په شاقه کارونو د ماشومانو د اختکیدو یا بوختیدو پیښې ډېرې شوې دي. ورزو د ازادي راډیو خبریال ته چې له یو شمېر دغو ماشومانو سره خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
کندوز کې یو زیات شمیر ماشومانو د بیوزلۍ او د کورونیو سرپرست نشتوالي له امله شاقه کارونو ته مخه کړې ده. یو شمیر ماشومان اقتصادي ستونزې او د کورونی سرپرست نشتوالي یو له هغو لاملونو یادوي چې له امله دوی له درس او تعلیم څخه بې برخه شوي او د کم عوایدو د ترلاسه کولو په بدل کې سخت کارونه ترسره کوي. دیارلس کلن محمد کریم چې هر ورځ د کندوز ښار د پولي الچین سیمې څخه ښار ته راځي او د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره له سهاره تر ماښامه د ښار پر واټونو ګرځي، هغه ازادۍ روډۍ ته وویل سوارلس کلن محمد فهیم هم یو له هغو ماشومانو دی چې په مصری خانه کې درانه کارونه ترسره کوي. هغه د خپل ژوند په اړه ازادۍ روډۍ ته وویل
مصری خانه کار میکنم، سبکی میرم، شاو میایم، هفته سه سره
زه په مصری خانه کې کار کوم، په اونۍ کې 350 را کوي. لار می سپینګیره دي او زه خپل د کورنۍ سرپرستم. زه غواړم چې درس وایم خو د اقتصادي ستونزو له وجې خونځې را نه پاتې دي. په کور کې شپږ نفر یو.
اته کلن عمر خان چې ځان د کندز ښار د سیدرک سیمې اوسیدونکی معرفي کوي، هغه وایي د اقتصادي ستونزو له امله هر ورځ د ښار له واټونو او کوڅو پلاستیکو کاغذ ټولوي.
ما وټال میچینم ساوډو میکنم خونه نه اتر مې برم
پاره واټون وو کوچو څخه بوتلونه او پلاستیکی توکي ټولوم او بیا هغه پلورم چې خپل کورنۍ ته پرې ډوډۍ واخلم. پلار می کار نشی کولی، لاس فلج دی. زه چې کار ونه کړم کور ته څوک ډوډۍ یوسی؟ زه له دولت نه غواړم چې ماته د درس زمینه برابر کړی.
نه کلن عبدالهادی چې ځان د کندز ښار اړوند د بوزی کنداری سیمې اوسیدونکی راپیژني، دای وای له درس او تعلیم سره ډیره مینه لري، خو په وینا یې د فقر او بیوزلۍ له امله کار کولو ته مخه کړې ده.
دا کار کو دا بوتلان ټولو دورز سال یو نیم سال په کار نه کور کې نه نسو دا غریب نه مکتب نه غریب نه غریب کور کې نه ست دولس نه پ.
وکلن بنیامین هم یو له هغه ماشومان دی چې په کم عمر کې د روزګار درون پیټه ور لغاړه شوی دی. د په کندز ښار کې د خلکو بوټو نه پال شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د دې پروګرام خبري برخه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی همتان د څنګې او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسئ.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان ځوانان وایي چې د کمزور اقتصاد له وجې د اختر لپاره د تیر په چیر چمتووالی نشنی ولې.
هغه ځوانانو پیغل چې هغه وکړل چې باید جامع ورته وکړي، هغه ورته ځانګړي لباسونه وکړي، هغه ورته نه دي کړي، هغه ورته چمتووالی ولرې ته دوی پروژه کې ډېر داسې کورنۍ شته چې هغوی په ناره باندې تیرې نو هغوی به اختر څنګه ولمانځي.
د انجونو په خبره د دوی اختر بیا د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په تګ راتګ بندیز پیکه کړی دی.
اوس چې ازادي محدوده شوې ده، خلک نس کولای چې پارکونو ته لاړ شي، تفریحي ځایونو ته لاړ شي. هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړي دي. په هر چې پوینټ کې د طالبانو لخوا موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اوریدونکو، په اسلامي هیوادونو کې کوچنۍ او لوی اختر د خلکو په منځ کې د خوښۍ او د شریکولو او یو د بل حال څخه د خبرېدلو ښه موقع ده. په افغانستان کې هم د دوو اخترونو لپاره له مخکې چمتووالی نیول کېږي. ځوانان د ځان لپاره بیل پلانونه لري، له وړاندې نه پرېکړه کوي چې چیرې به له کومو ملګرو سره په سایل او چکر ځي. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په یاد هیواد حاکم شوي، د ځوانانو په خبره د بې ځایه بندیزونو او وزګارۍ له وجې دوی نشي کولای چې خپلې د خوښۍ ورځې د تیر په څیر ولمانځي. یو ځوان چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو په دې اکله وایي:
څکه لختر کډرته وایم خراب پدې دي چې هغه ځوانانو پیغل چې هغه وکړل چې باید جامع ورته وکړي، هغه ورته ځانګړي لباسونه وکړي، هغه ورته نه دي کړي، هغه ورته چمتووالی ولرې ته دوی پروژه کې ډېر داسې کورنۍ شته چې هغوی په ناره باندې تیرې نو هغوی به اختر څنګه ولمانځي. هغه ځوانان چې هغوی د کاروبار نه، هغوی به د اختر میلو ته څنګه چکر ته لاړ شي؟ پخوا به خلک نورو ولایتونو ته، نورو ځایونو ته چکر ته تلوس نه، دا چکر شته دی نه، دومره پیسې خلکو سره شته چې هغوی چکر ووایي یا ښه میلې ولمانځي. ته په کور کې ځانته یو ښه مراسم برابر کړي، نو اوس خلکو سره یوازې نه ده خپل خېټ یو خپل دغه غم د څنګه وش کول خپل اولادونو ته، خپل کورنۍ ته یو مړی لال روزي پیدا کړي. ته دومره اواز هم په ډېرو کم خلکو کې چې هغوی د خپل اولادونو لپاره چې هغوی ورنه جامې غواړي، هغوی ورنه پیزار غواړي، د اختر لپاره هغه ورته برابر کړي. ته بند دا یو ډېر ستونزمن کار دی، سخت دی د خلکو لپاره. د اختر هغه سي اختر نه وي لکه نور کلونو لپاره چې دی. پخوا چې خلکو سره پیسې وي، هغوی به نورو ولایتونو ته تلل، تاسې خلک به چې هغوی به نورو هېوادونو ته تلل د اختر لمانځلو لپاره. د کورنۍ غړي به یې وړو، میلې به یې کولې. مثال کې د کابل خلک به پغمان ته او دې ځینو ته به چکر وکړ، ننګرهار خلک به کونړ ته، نورستان ایران ته بتلل نو په خلکو کې غره دم نشته ځکه غوږی څوک چې ګیډه د ایران هغه وخت څنګه ولمن چې دا وجه ته پروان باندې په سلو کې ډیر بد تاثیر لري ځکه ته بزوريږي او الله سبحانه وتعالی نه کیږي
د کابل اوسینکو لیمه وای کوم کورونه چې په کور کې اختر ته د چمتووالي لپاره کیږي هغه یې کړی خو د تخفاده چې طالبانو له خوا د ښځو په تګ راتګ د بندیز لوجه د بخوا په څیر لخپل مور او خور سره چکر نشتللی
طبیعي خبره ده د کور پاکوالی نه نیولې بیا همداسې تر نورو چمتووالي پورې سږکال موږ هم د نورو کلونو په څیر باندې پاکاري وکړله هغه آمادګۍ چې معمولا د اختر لپاره نیول کېږي هغه لازمي آمادګۍ نیولې دي تر اوسه پورې
بله که دا راته وایې چې دا اختر له نورو اخترو سره څومره توپیر لري په تېره بیا د ځوانانو لپاره او کله ځان راته وایې تا ته څومره توپیر لري نظر هغو اخترونو ته چې هغه په جمهوریت کې و
د جمهوریت په دوره کې داسې وه چې خلکو تر ډېره برخه پورې وظیفې درلودلې ښځینهو کار کاوه نارینهو کار کاوه وظیفې وې سره په پراخه کچه باندې به د اخترونو لپاره به آمادګۍ نیول کړي خو ولې سږ کال خلک اورونه پیسې نه لري یا هم اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده چې دوی باید د اختر لپاره آمادګي ونیسي معمولا په هر کور کې چې درې څلور کسانو کار کوو اوس په اوسه ډول باندې په افغانستان کې په هر کور کې یو نفر وظیفه کوي یا هم هغه یو نفر هم وظیفه نه لري ټول خلک بېکاره دي د تېرو وختونو په پرتله باندې په مراتبو باندې چمتووالی کم سوی ده په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده خو ولې بیا هم هغه تر خپلې وسې پورې خلک خپله چمتووالی نیسي
بلې دریم کال دی چې طالبان په افغانستان باندې حاکم دي خلکو په تېره بیا ځوانانو څومره ځان ته نوي کارونه پیدا کړي او څومره دوی عاید لري چې اختر ته ځان ته خاص چمتووالی لکه څنګه چې زړه غواړي ونیسي
په افغانستان کې خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي په اکثریت کسان هماغه معاش یې درلود هماغه یوه عایداتي منبع وه چې دوی ورباندې خپل کار روزګار چلاوه دونه سرمایه په افغانستان کې هر ځوان نه لري چې دی ورباندې یو سرمایه ګذاري وکړي یو کوچنی کاروبار دی ورباندې جوړ کړي خلاصې کړي چې دی د خپل شخصي کاروبار ولري تر ډېره پورې خلک په افغانستان کې د معاشونو متکي ول چې دوی هماغه ځوان د خپل معاش سره عیار کړی وه او دا زه هېڅ تاییدوم نه چې ځوانان د لو حالاتو سره دوی د نور عادت وکړي ورځ تر بلې په افغانستان کې اکثریت جینو کې چې اوس ګورم ګرځم بیرون چې اوسمه خلک چې وینم دوی یو ډول رواني ناروغۍ سره مخ شوي دي حتی په افغانستان کې اوس تاسو وګورئ د ځان وزنې کچه په ځوانانو کې ډېره شوې ده دوی د کارونو د نشتون له کبله د بېکارۍ له امله دوی په ځان وزنو باندې لاس پورې کوي په کور کې به تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي یا هم له خپلو پلرونو سره میندو سره چا څه ودونه کړي دي هغوی له خپلو ښځو سره په لانجه باندې اخته دي فکر نه کوم چې دغسې بېکارۍ سره د خلک عادت وکړي ولې ورځ تر بلې دغه پدیده زیاتېږي او مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي په افغانستان کې
بلې په نورو اخترونو کې معمولا نجونو او هلکانو ځان ته ځانګړي پلانونه درلودل مثلا نجونې له خوړلانو سره تللې چکر هلکان خپلو ملګرو سره تلل تاسو مخ کې چیرته تلی او اوس آیا زړه دې غواړي چې د پخوا په څیر لاړه سي وګرځي
څونه خپلوان چې زموږ په کابل کې اوسېږي د هغو سره به تګ راتګ کوو کوم چې لرې دي په ولایتونو کې دي هلته تلل ستونزمن کار ته لرې ده هغه هلته تګ نو نسي کېدلی بیا به نو چې په کوم وخت کې برابر سل هغه وخت به یا هغوی رسیه به موږ ورسو
څومره ازادي لرې چې مثلا ته خپله له خپلې مورکۍ سره له خپلې خور سره بدون دې چې نارینه واوسي لاړه سې تاسو ویل چې ولایتو کې موږ خپلوان سته آیا کوای سې چې ورسې هغوی وګوري
کومه ازادي چې په تېرو وختونو کې د په کل کې د ټولو لپاره د ښځینهو د نارینهو لپاره چې ازادي برابره وه چې دوی کولی سول هر چیرې ولاړ سي په چکر باندې یا د خپلو خپلوانو کره لاړ سي تاسو لیدل چې په کابل کې اکثریت د موږ کومې همکارانې چې وي هغوی وظیفې دلته په کابل کې ویولې کورنۍ په مزار کې دوی له دې ځای نه تر مزاره پورې په یوازې ځان باندې تللې تګ یې کولی سوی ولې اوس چې ازادي محدوده شوې ده خلک نسي کولی چې اکثریت پارکونو ته لاړ سي تفریحي ځایونو ته لاړ سي هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړي دي نو لرې چینو ته خو اصلا تنها ښځینه سفر نسي کولی ځکه چې په هر چه پوینټ کې د طالبان لخوا نه موټرونه درول کېږي د محرم پوښتنه کېږي حتی د کابل په اکثریت دغو نږدې نقطو کې چې معمولا تګ ورته هره ورځ کېږي یو څوک د وظیفې لپاره ځي یا هم یو چیرې کار ولري په اکثریت ځایونو کې په ځینو چکپوینټونو کې درول کېږي او له تانه پوښتنه کېږي چې چیرته ځې، څه کار لرې، یا بل کس در سره شته که نهشته، هغه مطابق د کار له تانه پوښتنه کوي. که چیرې داسې معمولي کار واوسي خو بیا هم ښه تر ښه کوه، ولې لږ څه داسې یو اداري کار واوسي یا هم یو بل چیرې لرې چای ورته وښي، نو دوی اکمن له تانه د محرم پوښتنه کوي او پرته له نارینه نه د تګ اجازه نه ورکوي.
بلې، اوس په دې خبرې راته وکړي چې په دغه رقم یو وضعیت کې چې ځوانان له بېلابېلو بندیزونو سره مخ دي، دغه د اختر ورځ او داسې نورې دودیزې ورځې بانه وګرځوي او ځان ته د خوشحالۍ یوه زمینه برابره کړي چې تر غدو د رواني مشکلاتو نه وژغورل سي، دا څومره مثبت ثابتېدلی شي؟
مثبت اغېز خو به ډېر زیات د خلکو په ذهنونو باندې ولري. دوی به د دې تر څنګ چې له رواني اړخه دوی به لږ څه ارامتیا حس کړي او له ګڼو ناروغیو نه به وژغورل سي. یو ښه خبره هم دا ده چې که هر څومره بېکاره واوسي، خلکو ته هغه حداقل د دوی ذهن په تفریقه کې یو څه مشغوله ساتل کېږي او هغه ټایم ورباندې ښه تېرول کېږي. تر ټولو ښه مثال یې دلته د نوروز ورځ وه چې اکثریت کسان هېڅ د نوي کال له ورځې نه پرته له دې نه څه په فیسبوکونو کې انټرنیټونو کې هو خلکو څه لاسرسی ورته درلوده خبر ول، نور اکثریت خلک هېڅ له دې نه وو خبر چې نن د نوي کال ورځ ده که نه ده ورځ.
تاسو وایئ چې اختر به هم داسې وي؟
که چېرې همداسې دوام وکړي، لرې نه ده چې اخترونه او دې ته ورته نورې هغه ورځې چې لمانځل کېږي په افغانستان کې تاریخي مخینه لري، نو ټولې به همداسې لکه د نوي کال ورځې اکثریت خلک به ترې نه خبر اوسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ته نیکمرغه او خوشحاله اختر غواړم.
تاسو ته هم ښه اختر او خوشحاله وخت ولرئ.
کان له نورو ستونزو سره بیا کمزور اقتصاد د دې لامل بولي چې دوی خپل اختر لکه څنګه چې زړه غواړي نشي منځلی. خو د هلمند ولایت اوسېدونکی ځوان تکال بیا وایي چې که ځوانان وغواړي د ځان لپاره په اوسنیو شرایطو کې هم کار پیدا کولی شي، نوموړی د اختر د دودونو په هکله هم غږیږي.
ځوانان سر د هر یو سره 2000-3000 ډالر په جیب کې و، اما اوس نشته. اوس هر ځوان باید کار وکړي، د کار په بدل کې پیسې وګټي، ورسره به دې کولای شي چې ښه تفریح وکړي، ښه منظره وکړي او د ځان لپاره هغه په خواهشات چې لري هغه پوره کړي.
اکثره ځوانان بیکاره سوي دندې نه لري، د دوی ژوند څومره سخت تیریږي. په تېره بیا داسې مناسبتي ورځې چې راشي، لګښت په کار اضافه، دوی چې بیکاره دي ژوند په څه حالت کې ده؟
بالکل، هغه ځوانان چې بیکاره سوي دي د هغوی لپاره به هغه چې دوی خپل خواهشات نشي پوره کولی، خپلې هیلې نشي پوره کولی، هغه څه چې باید د ځان لپاره یې واخلي هغه نشي اخیستلی، هرومرو به سخته وي. ځوان باید کار وکړي، ځوان باید د بل چا لاس ته ونه ګوري، ځوان باید په مفت پیسو باندې اخته نه شي، ځوان باید ټوله ورځ فیسبوک استعمال نه کړي، ځوان باید ټوله ورځ ګوګل ته یوټیوب ته نه ناست. هر هغه څوک که د پلار تر سیې لاندې وي که نه وي، که پلار ولري که ونه لري، ځینې ځوانان دي چې پلار یې ژوندی دی، ښه پیسې لري، ښه کاروبار لري، چې پلار یې ماسي د منځ څخه ولاړ شي وفات شي، دی بې پیسې شي، غریب شي، بېوادله شي. لوی لامل یې دا دی چې دی د پلار په شتون کې کسب کاروبار ته فکر نه وراړي، یوازې لوډو دی، یوازې پبجي دی، یوازې ټیک ټاک دی، یوازې فیسبوک. هر هغه ځوان چې غواړي خواهشات یې ډېر دي، هغه ځوان باید کار وکړي، کسب ولري.
دغه اختر یو څومره مناسبات ده د یو بل لیدلو لپاره؟ ځینې کسان چې وایي موږ رواني مشکل پیدا کړی، د رواني مشکل د حل کولو لپاره تاسو خپله اختر نه څومره ښه استفاده کوئ؟ د ملګرو لیدلو لپاره، د دوستانو لیدلو لپاره
اشاره وکړله. رواني نسان وایي چې تاسو منظره وکړئ، طبیعت ته ولاړ شئ، یو بل ووینئ، دوستان ووینئ، تاسو به د رواني ناروغۍ څخه خلاص شئ. نو دا یو ډېر ښه فرصت دی. هغه کسان چې په اداري برخه کې کار کوي، د هغوی دپاره ښه چانس دی چې ولاړ شي، دوستان ووینئ، کورنۍ ووینی، خلک ووینی.
زه اکثر ځوانان وینم یوازې د نن ورځې غم خوري، راتلونکی هیر دی. او بل پیغام مې دا دی چې د دغسې خوښیو سره چې الله مشتوایي چې دغسې خوښیو څخه استفاده وکړي، دغه دوه ځلي اختر دی، موږ باید ښه استفاده ورڅخه وکړو. د دې پر ځای چې دغه ورځې په جنجال، شخړو، بد الفاظو باندې تېرېږي، کلتور لرو سهار وختي چې اذان وسو، ځوانان کالي اغوندي، راځي مسجد ته چې لمونځ وسو، مولا صاحب ډېر څه نصیحت لري، وروسته ځوانان ولاړېږي د بل سره روغبړ کوي. دا یو ډېر ښایسته فرهنګ دی. ټول ځوانان په مسجد کې پرې وو ار ولاړېږي، یو د بل سره روغبړ کوي، که مولا دی، که امی دی، که مقتدي دی، ټول راځي یو د بل سره روغبړ کوي. په دغه وخت کې زه اکثره ځوانان وینم بدې د اختر سهار پر اولس بجې باندې راکښینی نو دې ځوان د هغه ځوان په پرته چې سهار وختي راوتلې دی مسجد تل منځ کړی دی د کلیوالو سره روغبړ کړی دی فرهنګ مخته وړی دی تر هغه ځوان یې ښه خوند اختر څخه خستې چې هغه به دی د اختر سهار دغه خوشی سره استفاده وکړي
او تاسو خپله به د درې ورځې دوستان ګورئ ګرځئ به که به ځینې وخت په کور کې هم ناست یې چې مېلمانه درته راسي
وړونه چې څو کسان یې هغوی ویش کوي تقسیم کوي یو په کور کې پاتېږي یا نور منظره کوي بیا دا بله ورځ یو په کور کې دا نور منظره کوي نو د کور دپاره چې کارت یا تقسیم اوکات ډېر مهم دی
زیات دي ته خوشاله چې د دوستانو کره لاړ سي او که په کور کې کینی دوستان راسي په کور کې دغو هغه میلمه پالنه وکړي
دواړې برخې ډېرې ښې دي هم باید دوستان درته راسي چې ته مهمان نوازي وکړې هغوی وفالې چای ورته راواخلې ډوډۍ ورته آماده کړې او هم دا خوند کوي چې ته د بل دوست کره ولاړ سي هغوی وویني ته میلمه یې دی قرباني
یو بل شي دغه اشاره وکړه هغه درته چې په دې وروستیو کې دغه ټلیفون او نه پیګم وایبر او واتس اپ او فیسبوک او دغه مسایل څومره دغه تګ راتګ کم رنګ کړی دا خلک د ټولنیزو رسنیو لاره یو بل ته مبارکي ورکوي په خو به ټول یو بل کور ته ورتل خپل تاسو په دې اکله څه نظر لري
ورځ په ورځ د دغه اجتماعي رسنیو د دې ټکنالوژي له امله دود او کلتور کم رنگ کړی دی لکه څنګه چې تا وویل مخکې یو د بل کورن ته ډیر تله اوس هغه تګ راتګ کم شوی دی په فیسبوک کې یو بل ته مبارکي ورکوي کې یو بل ته غږیز پیغام لیږي وایي اختر دی مبارک سه یعنی هغه پخوانی دود او فرهنګ چې هغه کم رنگ کړی دی او په هغه دود او فرهنګ کې شاید تاسو مستفاده ورڅخه کړی ډیر خوند پکې کې زما په شمول دا سي ډیر ځوانان ستاسو چې بيخي د اختر څخه دوه ورځې مخکې د خپل زړی پیسې وړي په نو پیسو باندې بدلی لسیان شلیان پنځوسیان دا ورڅخه جوړی جیب ته اچي د اختر په سهار باندې د خوند څخه نیولې تر ورونو فرې ورندرګانو په داسې ټول تیور کوي هر ځای چې ماشوم ویني ولسې ورته ورکوي
بله په دې لاته خوشاله او نیک مرغه اختر ولري مخکې نه تاسو ته ښه اختر غواړو
مننه الله مننه
ګانش میر ځوانان بیا په دې نظر دی چې دوی په ژوند کې ډیر منفي بدلون راغلی لام دی واجی اختر د تیرو کلونو په څیر نشین منځلای د ننګرهار ولایت له اوسیدونکو جان غا سره مو په دې اکله مرکه کړي په ګډه سره اورو
د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر باندې په ختیځو ولایتونو په خاص ډول په ننګرهار کې هم ځوانانو د کوچني اختر لپاره البته چمتووالی نیولی دی او دغه چمتووالی نسبت تیرو کلونو ته لږ یو څه کمرنګ ښکاري لامل دغه اقتصادي ستونزې دي او یو ډول په لویه کچه د ځوانانو بیروزګاري ده لکه څه ډول چې په نورو کلونو کې وو هغه ډول نه دی ځکه زیاتره ځوانان اقتصادي ستونزې مشکلات لري او دوی نشي کولی څه ډول چې لازم دغه شان ده کې د اختر شپې ورځې مثلا منځي نور خو کوم طرف ته د چکر لپاره ځي نو مهم شی دغه ده چې باید له دوی سره پیسې وسی که پیسې ونه لري نو بیا هغه یو ځای نه بل ځای ته تګ نشي کولی نه د خپلو ملګرو دوستانو پوښتنه هم نشي کولی نو دا ستونزه شته
بله همدغه مسله ځوانان څومره ځوروي چې دوی د تیر په څیر نشي کولای چې ځان ته خپل لګښتونه برابر کړي هغه بیا په داسې مناسبتي ورځو کې لکه اختر چې را روان دی اوس او دا څومره منفي عواقب به ولري
البته بالکل ځوانان حتما دغه ډول حالت مخ دینو حتما زورول کیږي په دا واقع به دغه ولري چې حتما ځوانان یو ډول ناهیلی کیږي او د دوی دغه ناهیلی توپ بیا پراتلګی باندې نه باوري توپ د دې لامل کیږي چې دوی هغه کوم کارون ته مخه کړی وي چې هغه کده زده کړو په برخه کې وي یا نور کاروبار وي نو هغه نه به یو ډول ضرورتوري شي البته د دې ترڅنګ ځوانان پر رواني اړخ هم دا ځپلې شي نو مهم شي د ځوانانو لپاره د اقتصادي ستونزو حل دی یو کاروبار یا یو روزګار یا ودندې پیدا کول دي
bale په دې ځوانانو کې داسې کسان هم شته چې دوی هیڅ زده کړې کړي مګر اوس دوی بیکاره په کور کې نه ولسوي دي لوي خو بیکاری لبلې خو په کورنۍ کې اتمی خبره ده چې دوی نه توقع کوي ته مکه کېږي او څه باید کورنۍ سره موږي دغه ته څومره جار او جنجال به د ځوان او کورنۍ ترمنځ رامنځته کیږي
البته په افغاني ټولنه کې یو لوی ستونزه ده چې کوي ځوان تعلیم کوي کاغذ لوړ زده کړی کوي له پوهنتونو فارغیږي یا ماستری کوي نو کورنۍ یو قوم او کلی وته لمرنۍ سترګې دغه نیولې شي دی باید په دې سره سره باید دند ولري وظیفه ولري او د دې اړه باید پیسې برابرې کی کسان په نور نړۍ کې تعلیم کول او د یو شخصیت د جوړولو لپاره دي خو په افغانستان کې دغه یو ستونزه هم ده او بل د اړتیا د مخې داسې کیږي نو اتمن هغه ځوانان چې لوړ زده کړې کړي دي دوی په مختلفو برخو کې مهارتونه لري په دوی باندې د کورنۍ میرول فشار وي هغه اتمن سرمایه گذاري پکړي وي پانګونه پکړي وي هغه ته مصارف لګښتونه ورکړي وي د زده کړو په دوران کې نو دغه ډول غوښتنې ته کیږي نو کله کله دا ډول حالت چې وي زه په خپلم البته کله چې له پوهنتونه فارغ شوم دغه ډول یو حالت سره مخ شوم نو همدغه جنجالونه بددي باعث کیږي چې کله کله په کورنۍ کې ځوانان د خپل کورنۍ د نورو غړو سره یا له مشرانو سره وخت نیم خوابه دی وي یا زړه بد وي هغه ترې تمه لږ چې دی به ته ودن د واخلي پیسې وګټي او کورنۍ ته یو لاره شاره برابره کړي خو د دغه ځوان ستونزه دغه وي چې دند وطن پیدا کیږي نو هلته د کورنۍ غوښتنې وي نو کله کله دا ډول جنجالونه رامنځته کوي
بله هر وخت په تیره بیا په دغسې مناسبتي ورځو کې لکه اوس چې کوچنی اختر را روان دی ځوانانو ته څه کول پکار دي څنګه خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړي چې پیسې نه لري کار نشته دوی نشي کولای چې کومې غوښتنې کورنۍ لري هغه پوره کړي قناعت څومره دی ورکولای شي بدون له دې نه چې جارو جنجال وشي
البته مهم شو پکې هم دغه قناعت ورکول د کچې ته کورنۍ او د ځوانانو ترمنځ قناعت یو بل ته ورکړل شنو بیا دغه ډول جنجالونه نه رامنځته کیږي ځکه قناعت هغه څه دي چې یو کس یا یو شخص پکولای شي په ډیرو کم امکاناتو باندې قناعت وکړي نو بیا به هیڅ وخت د ناهیلۍ احساس نه کوي نو ځوانانو ته مشخصه لارښوونه زما دغه دي چې د اختر په شپو ورځو کې د ملزیاتو لګ غښتونو لاس واخلي ډېر لګښتونه دې نه کوي د دې ترڅنګ دې هغه البته خپل ځان ته په کتو باندې هغه سیمو ته چکر ووهي چې دوی وس او توان لري وسره خوا کې د نورو ملګرو ته هم د قناعت ورکړي چې هغه دې غښتونه کوي چې ډېر لګښتونه کوي یا د یو ځای ته ځین مصارف کوي یا له یو ولایت بل ولایت ته د چکر لپاره ځینو دې دې مو ته قناعت ورکړي چې اوس سکال یا په دې اختر کې زما اقتصادي وضعیت ښه نه دی نو ان شاء الله که وسه مې وشو بیا به په خیر چکر وو نو دغه ډول یو قناعت که یو بل ته ورکړل شي دا ډېره مهمه واړینه خبره ده او بیا به هیڅ وخت نه ځوانان ناهیلي شي او نه به د دوی ترمنځ یو ډول جنجال رامنځته شي
بله او کراسو د دې موضوع برعکس ده که ځوانان جګرخونی وکړي په کور کې کینی د کورنۍ غړي خفه کړي چې کار نشته پیسې نشته چکر ته نشم تللی تاسو ته هر څه چې غواړي نسم برابرولی نسم اخیستلی دا به بیا څنګه یو کومه بدې پایلې دالري
بله البته ځوانان ته پکار ده چې دوی د نن اهلی کیږي ځکه په ژوند کې البته ژوند په یو حالت کې نه پات کیږي کله به تاسو دند لري کله به دند نه لري کله به پیسې لري کله به نوي کله به روغ یاست کله به ناروغ یاست نو ځوانان ته پکار ده چې دوی ناهیل نشي او د دې ترڅنګ دي ځوانان نور مهارتونه زده کړي د دې ترڅنګ دي ځوانان وکول شي چې هغه لارې چارې په ګوته کړي یا د ځان ته پیدا کړي چې دې پکول شي د خپل شته امکانات نه په استفادې باندې هغه شته ستونزو ته د حل ولار ورولتي او کورنۍ ته پکار ده چې په ځوانان ډیر فشار نه راوړي که یو ځوان تعلیم کړی وي یا بې تعلیم وي او لارې نه غوښتنې لري نو کورنۍ ته پکار ده چې ځوانان ډیر نه مجبوروي چې یا ډیر غوښتنې نه کوي چې د دوی د وسې نه پورته وي وسره خوا کې هغه ځوانان چې ودونه کړي یا میرمنې لري لاغه میرمن هم زموږ غوښتنه دغه ده چې له خپلو خاوندانو د لوړ توقعات نه لري البته لوړې غوښتنې نه لري چې هغه د خپل خاوند اقتصادي وضعیت ته په کتو دي ورڅخه غوښتنه وکړي کله کله میرمنې ځوانان هغه کسان چې ودونه کړي وي لوړې غوښتنې لري نو دا کله کله د دغه ډول ځوانانو د ناهیلۍ سبب ګرځي ځکه د تر میرمن ډېر توقعات لري او د دې پوره کولو توان نه لري نو مجبور کې مختنه دغه چې ځوانان دې نه هیلي کیږي او کورنۍ ته په کار چې خپل ځوانان تشویق کړي
په اخر کې اداره توای چې تاسو خپل اختر ته څه چمتووالی نیولای څه بکوي کوم شیان مو ځان ته برابر کړي او چیرې به چکر ځي
ډیر مننه کوم البته مام د اختر لپاره جامع میکړي په خیر او سپلای می اخیستل دي مختلف ولایتونو ته د نور ملګرو سره شکر وکړو د غزل مو پلان دی په خیر چې کندهار او یا کونر ته لاړ شو په خیر او لا غزنم ځنی ملګری راځي
په دې لا چې ښه سفر ولري او ښه اختر په مخ کې ولري بیا هم ډیر زیاته مننه
ډیر مننه تاسو ته ژوند لري کور مودان فقط اخر کې ولن پیغام ورکول غواړم کو وخت پوره شوی
مهرباني ولې نه مهرباني
زما ځوانان په اخر کې یو غوښتنه ده چې دوی ډیر کله د اختر په شپو ورځو کې د خوخیو په شپو ورځو کې د رخصتیو په ورځو کې دوی ډیر کله کړه کسان چې موټر سایکل لري یا وسره خو کې موټر لري نو دوی ډیر ګړندې تک کوي یا نو له دغه ځوانان مختنه دغه چې په دغه شپورځو کې له پوره احتیاط کار واخلي د دغه خوخي ورځ دي نه پر ځان باندې غم کوي او نه دي پر نور خلکو باندې غم کوي
څه وخت لري
ډیر مننه ښه اختر ولري مننه
تاسو هم ښه اختر ولري خدای پامان
درنو دوستانو دا و دی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځه کې چې است الله مومال او ملګری درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام درسی ساعت ته خرغلاست نن سه شنبه ده او دوم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس ورده د نننې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان خوونیزي موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خپلېږي درسی ساعت دوم ټولګي له بیولوژي پیلو نن دوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه ولولو په دې برخه کې خوونکی راته د انساني او نباتي نسجونو ترمنځ توپیر بیانوي او دا بواورو چې نسجونه لڅه جوړ دي او نسج د یو ژوندۍ موجود د فعالیت کومو برخو کې ونډه لري
موضوع نسجونه د نباتي او حیواني نسجونو مختلف شکلونه موجود دي ټول ژوندۍ موجودات لیوی یا څو حجرو څخه جوړ شوی دی د ورته حجرو یو مجموعه چې د وی خاص دندې تر سره کولو لپاره سره همکاري کوي د نسج په نوم یادیږي هر نسج له داسې حجرو څخه جوړ شوی دی چې خاص جسامت او شکل لري انساج پر دوه برخو یعنی حیواني او نباتي انساجو ویشل کیږي لومړی نباتي نسجونه لکه سرنګ چې لنامه څخه معلومیږي دغه نسجونه د نباتاتو په جوړش کې اساسي رول لري دغه نسجونه د موقعیت او دندې له پلوه په مختلفو برخو ویشل کیږي لکه بشروي نسجونه اساسي نسجونه او وعایي یا انتقالي نسجونه لومړی بشروي نسجونه دغه ساتونکي نسجونه د نباتي اعضاو لکه فانو او ساکو په باندنی ساته ځای لري چې له خارجي بدو یا ناسم عواملو او غاښونو څخه د هغوی ساتنه وکړي دوهم اساسي نسجونه دغه نسجونه عبارت دي له پرانشیما د پرانشیما نسجونه د نباتاتو په داخلي اعضاو کې پیدا کیږي او د نباتاتو له اصلي او فعالو نسجونو څخه شمیرل کیږي هغه حجري چې د پرانشیما نسجونه جوړوي ساده او نازک سلولوزی دیوال لري پرانشیمایي نسجونه د نبات په ټولو برخو کې پیدا کیږي کولانشیما د دې نسجونو حجرې د پرانشیما د حجرو په شان دي خو حجروي دیوال یې پیړ یا غورس دی چې د نبات واده کوونکي او ځواني برخې ځواکمنې کوي او هغوی ته د تاوېدو او کژدو وړتیا ورکوي
په درس کې مو واورېدل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکار لویږي او مري دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فلکي دو سره نسج هم لمنځه ځي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلېږي دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راځي
دا تم ټولګیز د کونکو ته خراغلاست وایم د زمکی په مخ د موجوداتو په باب د درس په دوام مو تیر د 3 ساعت کې د نباتاتو عالم ولوست نند حیواناتو عالم ولولو نن بخون کې راته د حیواناتو د عالم په برخه کې له حجروي لحاظه د حیواناتو او نباتاتو ترمنځ توپیرونه بیان کړي.
موضوع د حیواناتو عالم. د حیواناتو عالم کینګډم انیملز. د حیواناتو په عالم کې څو حجروي ژوندۍ موجودات شامل دي. حجروي دیوال نه لري، حال دا چې د نباتاتو په عالم کې حجروي دیوال وجود درلودي. حیوانات کولای شي چې له وځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. نباتات نسی کولای چې له وځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. د خپل حرکت لپاره له وزرونو څخه د الوتلو لپاره استفاده کوي او ځینې یې په پښو حرکت کوي. مشخص حسي غړي لري او کولای شي چې د چاپیریال له ټولو برخو څخه د خپلو حسونو په برخه کې درک وکړي او له هغه څخه ځان آگاه کړي. د دشمن په مقابل کې ځینې حصونه لري چې کولای شي د دشمن څخه دفاع وکړي او خپل دشمن مشخص کړي. حسي غړي له حیواناتو سره مرسته کوي چې د محیط د عواملو په مقابل کې چټک غبرګون وشي. د حیواناتو خواړه مختلف دي. ځینې حیوانات له وښو ځینې له نورو حیواناتو څخه تغذیه کوي. د ځینو حیواناتو بدن نرم او په ځینو نورو کې د ملا شمزۍ وجود لري.
ګرانو زده کوونکو، د درس په دوام واوریدل چې د حیواناتو په عالم کې بیلابیل موجودات بیلابیل خاصیتونه لري او د بدن د جوړښت په اساس حرکت، خوراک، ژوند او وده کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د درسي ساعت په ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي وار دی. د انسان د بدن غړو د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې تنفسي سیستم ولوست او خونکي دا ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې یو د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه تر سره کوي او هغه اکسیجن په کاربن دای اکساید بدلوي. نن به د انسان د بدن تر ټولو مهمه او په زړه پورې برخه ولولو. دا برخه د انسان د وینې دوران دی. د انسان وینه د هغه په عمر او روغتیایي حالت پورې تړلې ده. د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. خونکی د موضوع بشپړ حال بیانوي.
دا اوله برخه ده چې په دې کې به موږ وینه وپیژنو. د وینې دغه موضوعات چې په هغه کې به خپله وینه، د وینې اجزاوې، د هغو ګروپونه او د وینې پر رګونو باندې خبرې وکړو. راځو وینې ته. وینه په مایع شکل سره په بدن کې ګرځي راګرځي او مختلف مواد د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. د دوی حجم او اندازه نظر، عمر او جنس ته فرق کوي. مثلا په ښځو کې اندازه او حجم د 3.5 څخه تر 5.5 لیټره پورې دی او په نارینه کې حجم د 15 څخه تر 16 لیټره پورې دی. د دوی تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې اکسیجن د بدن مختلفو انساجو او حجرات ته ورسوي، بیرته د هغو انساجو او حجرو څخه فاضله توکي، مضر مواد او کاربن ډای اکساید راټول کړي، سږو ته ورسوي تر څو هغه اخراج کړي. د دې بر علاوه د دوی نور وظایف هم ستاغه ده چې غذایی مواد انتقالوي د بدن برخوته، اوبه، مالګه، انتیبادیان، ایونونه او نور ډیر شیان چې هغه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په عمومي صورت سره د دوو برخو څخه جوړه ده چې یوه مایع برخه ده او بله جامده برخه ده. مایع برخه چې پلازما ده د وینې 55% فیصد حجم جوړوي. یعنی کچیر موږ وینه وګورو 55% فیصد یا تر ټولو ډیره برخه به پلازما وي. پلازما خپل یو ژړ رنګ مایع ده. په دې کې خپل غذایی منحل مواد ګرځي راګرځي، هغه لکه کندونه، پروتینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازات او مدني توکي. لکه څنګه چې ما وویل د پلازما 55% فیصد د وینې برخه جوړوله، هغه 50% برخه چې پاتې سوله هغه خپل په پلازما کې یو جامده برخه ده چې هغه د وینې کرویات یا حجرې دي. دا حجره د هډوک په مغز کې ټوله جوړیږي. په درې برخو باندې ویشل شوی دي چې یو سره کرویات دي یا ایریتروسایټس یا ریډ بلډ سیلز، سپین کرویات یا لیوکوسایټس یا وایټ بلډ سیلز، او دمویا صفحات یا ترومبوسایټس یا پلاتلیټس. سره کرویات په فی ملی لیټر کې یا په یو ملی لیټر کې د 15 څخه تر 6 میلیونه پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اکسیجن انتقال وکړي. سپین کرویات په فی ملی لیټر کې د 10 څخه تر 10 زره پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اجنبي اجسامو پر وړاندې باندې دفاع وکړي. دمویا صفحات د 1.5 لک څخه تر 15 لک پورې تعداد لري او وظیفه یې دا تر څو وینه ګاټاکي او د وینې بهېدنې او د خونریزي مخې ونیسي. د وینې ګروپو ترازو ځینې وخت دې ته ضرورت پیښیږي تر څو د ډیرو لاملو له کبله، د ډیرو اسبابو له کبله، هغه که ټکار یې که مریضیان یې، د هغو له کبله وینه د یوه شخص څخه بل شخص ته انتقال کړو. د دې لپاره مهمه ده چې د وینه ورکوونکي او وینه اخیستونکي شخص د وینې ګروپ یو ډول وي. که یو ډول نه وي، تغیر ولري، په وینه ورکوونکي شخص خو هیڅ نه کیږي، تاثیر نه پرکوي، مګر په وینه اخیستونکي شخص کې وینه ګټه کیږي، اختلاطات ورکوي، مثلا شدید تبه پر راځي، شریانونه بندیږي او حتی کېدلی شي چې مرګ را مبېسته کی. د وینې ګروپونه په عمومي صورت څلور دانې دي چې او یا ځینې خلک په 0 یا په 0 باندې ورته وایي، اے بی، اے او بی. تاسو یاکس ته وګوري او چې یونیورسل ډونر ورته وایي یا تر ټولو سخي ګروپ ورته وایي، په دې چې او و ټولو ته وینه ورکولی سي، او ته وینه ورکوي، اے ته، بی ته او اے بی ته وینه ورکوي. اے یوازې اے بی او اے ته وینه ورکوي، بی یوازې اے بی او بی ته وینه ورکوي، مګر اے بی چې دی دې ته بخیل ګروپ وایي. بخیل په دې باندې ورته وایي ځکه چې دی یوازې خپل ځان ته وینه ورکوي مګر د ټولو څخه وینه اخیستلی سي. د هغه ګروپو بر علاوه د ار ایچ فیکتور هم موجود دی. ار ایچ په اول ځل د ریسس په نامه بیزوګانی وچ د هغو په وینه کې کشف سو. ځینې خلک دغه ماده خپل په ځان کې لري. هغه خلک چې دا ماده ولري هغو ته ار ایچ پوزیټیو وایو یا ار ایچ مثبت ورته وایو. هغه خلک چې دغه ماده په ځان کې ونه لري هغه ته ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفی وایو. د دې لپاره چې د هغه اختلاطات مخه مونیولې وي، د هغو ګروپو تر څنګ چې او اے بی اے او بی و، دغه ګروپونه دغه فیکتورونه هم باید وګورو. ځکه چې د ار ایچ پوزیټیو یا ار ایچ مثبت وینه هیڅکله و ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفی کس ته نسور کولای. دې اکس ته تاسو متوجه سي، زه به د ټولو په نمایندګي باندې یوازې او نیگیټیو او پوزیټیو درته وایم. تاسو او نیگیټیو ته وګوري، د یوازې د اے او د بی انټی باډیان لري. نو کدی چیري دا ټول مثبت او منفی ګروپو ته وینه ورهم کی په هغه کې هیڅ اختلاطات نه رمبه بنست کیږي، ځکه چې د په مقابل کې هلته انټیجن نه جوړیږي. او او پوزیټیو چې دی، ځکه چې دی ار ایچ انټیجن لري، د یوازې و مثبت کسانو ته وینه ورکولای شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې خو انټیجن موجود نه. نو مهمه دا ده چې وینه ورنه کول شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې هلته د پرزت باندې انټیباډیان جوړیږي. د وینې رګو ترازو، د وینې رګونه شوبې لرونکي ټیوبونه دي یا ډیر شوبې لري چې د بدن په ټولو برخو کې وجود لري. د دې په منځ کې وینه جریان لري، بیا هم دغه وینه د بدن و ټولو حجراتو او برخو ته غذایي مواد، اکسیجن، اوبه او نور مواد لکه څنګه چې موږ ویل هغه رسوي، او فاضلاتو کې مضر مواد کاربن ډای اکسایډونه دی راټولوي او اطراحي برخو ته وړي. د اطراحي برخو څخه دلته هدف یوازې سږ منظور نه دی، دلته پښتورګي هم یادولی سو، ځکه چې وینه پښتورګو ته هم ډیره برخه وړي تر څو د هغه څخه اتراسي. د وینې رګونه درې ډوله دي: شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک. شریانونه څه دي؟ شریانونه هغه رګونه دي چې د زړه څخه وځي. که زه ووایم چې زړه ته راځي، هغه یوازې وریدونه کېدلی سي. دا چې د زړه څخه وځي، هغه رګونه شریانونه دي او د بدن مختلفو برخو ته ځي. د شریانو وظیفه دا ده تر څو پاکه وینه، پاکه وینه مطلب اکسیجن لرونکې وینه، د بدن ټول برخو ته یوسي. یوازې ریوي یا د سږي شریان دي چې هغه ناپاکه وینه لري. موږ خو ویل چې شریانونه پاکه وینه لري. د استثناء دا ده چې یوازې د سږي شریانونه چې دي هغه ناپاکه وینه لري، او ناپاکه وینه د زړه څخه سږو ته انتقالوي. شریانونه پند دیوال لري او د سطحې په پرتله دا چې چیرې موجود دي د بدن په ننوتلو برخو کې یا د پوست سربیره نه، دا چې موږ نسول دلای د ننه برخو کې موجود دي. د هغه په پرتله باندې وریدونه موږ ویل چې شریانونه د زړه څخه وځي، وریدونه زړه ته راځي، یعنی هغه رګونه دي چې د بدن د مختلفو برخو څخه ناپاکه وینه ټولوي زړه ته رسوي. هلته هم موږ ویل چې استثناء یوازې د سږي شریان و، دلته هم وایم چې استثناء یوازې د سږي ورید دي چې ځکه دی یوازې پاکه وینه لري. ولې موږ ویل چې وریدونه ټوله ناپاکه وینه لري؟ نو نور ټوله وریدونه ناپاکه وینه لري، یوازې د سږي ورید چې دی هغه پاکه وینه لري. د شریانو په پرتله دی نری دیوال لري، د شریانو تر فشار په پرتله فشار کم دی، او د دې موقعیت په سترګو هم لیدلای سو د بدن تر پوستکي لاندې موجود دی. ویښته ډول رګونه یا شوري او روک یا کپیلریز، کله چې شریانونه د زړه څخه ووزي و ټول بدن ته نشریږي، ټول بدن ته ځي، په نورو کوچنیو شعبو باندې ویشل کیږي. مثلا یواری ارټری د شریان دی، بیا په ارټریول باندې یا په شریان چا باندې ویشل کیږي، د هغه څخه وروسته بیا په شوري اوروکو یا ویښته ډول رګو باندې ویشل کیږي. بالاخره دی د حجرو ترسنګ یا کله چې حجرو ته ځي دونه نری کیږي چې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی، نو مجبور یو چې د مایکروسکوپ په واسطه باندې وګورو. دی هم د شریانو د ورېدو د سره سره د بدن په ټولو برخو کې موجود دی، او د وینې او انساجو ترمنځ د غذایي موادو بدلیدل او د غذات تبادله د دې وظیفه ده.
په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت ترته په زړه پورې تمام شوی وي، نو د اووم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې به د ژوندي موجود خصوصیات ولولو. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به پروتستا بیان شي، او د نهم ټولګي په برخه کې به د انسان د وینې دویمه برخه بیان شي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا په کتاب کې راغلي درسونه درسره تکرار کړئ، او کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ، نو نننۍ درسي ساعت پای ته رسو. تر بیا د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ، او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
ختلم درت میوان کتلوا میں بخا درت ختلم درت میوان کتلوا میں بخا غگ دین شم درت می دیر و جڑلوا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا بخا
ځینو ټکو د اظهار د پار ژبه نستا د ځینو ټکو د اظهار د پار ژبه نستا چې په دل